د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې موزنه ریاست نوري هر کلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر ویان وایي له امریکا سره امنیتي موافقه یوازې هغه وخت لاسلیک کېدی شي چې د افغانستان دوه اساسي شرطونه ومنل شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي چې د امریکا پوځ په دې اړه چې په افغانستان کې پاتې شي او که ووځي یوازې یوې سیاسي پرېکړې ته په میاشتو انتظار کولی شي، خو په امنیتي تړون کې ځنډ به د افغان ځواکونو اعتماد او د ناتو پلانونو ته زیان ورسوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان حکومت له امریکا او ناتو وغوښتل پر افغانستان د فشار راوړلو پر ځای د افغانستان پر شرطونو له د هیواد سره خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا ټینګار کړی چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې به هیڅ چا ته د مداخلې اجازه ورنکړل شي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس په چین، ایران او روسیه کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه نوي انتقادونه کړي دي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان حکومت له امریکا او ناتو وغوښتل چې پر افغانستان د فشار راوړلو پر ځای دی د افغانستان پر شرطونو له دې هیواد سره خبرو ته دوام ورکړي. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیزی دا خبره پرون وروسته له دې وکړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ټابنز کابل ته ورسید سو له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. ایمل فیزی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي موافقه د افغانستان خلکو او حکومت ته د تایید وړ ده، خو تر لاسلیک کېدو مخکې د افغانستان شرطونه ومنل شي.
لکه څنګه چې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو په لویه مشورتي جرګه کې دغه سند تایید کړي، دا سند مرسته د تایید وړ دی. خو د دې سند لاسته کولو لپاره کوم شرایط چې د هیواد جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزي چې هغه شرایط باید د امریکا لخوا څخه مراعات شي، تر هغه وخته پورې چې دغه شرایط مراعات نه شي رئیس جمهور به د حکومت هیڅ وزیر ته اجازه ورنه کړي چې دا سند لاسلیک کړي.
د ایمل فیزی په وینا د امنیتي سند لاسلیکولو لپاره د افغانستان ولسمشر دوه اساسي شرطونه لري چې یو د سولې د بهیر پیلیدا ده او بل د افغانانو پر کورونو د حملو بندیدل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي یو ځل بیا ټینګار کړی چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې به هیڅ چا ته د مداخلې اجازه ورنکړل شي. د جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر کرزي د دې مسئلې پر سر پرون د امریکا د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ له مشرتابه پلاوي سره په کابل کې خبرې وکړي. د خبر پاڼې له مخې د امریکایي هیئت په افغانستان کې د راتلونکي کال انتخاباتو ته د چمتووالي د څېړنې په خاطر کابل ته راغلی دی. سرچینې زیاتوي چې ولسمشر کرزي له دغه هیئت سره په خبرو کې ډاډ ورکړی چې د سراسري انتخاباتو لپاره چمتووالی نیول شوی او په دې برخه کې هیڅ راز اندېښنه نه ده موجوده. د کندوز چارواکي وایي راتلونکي کال به د دغه ولایت هوایي ډګر د بهرنیو پروازونو لپاره چمتو وي. د کندوز د هوایي ډګر امیر انور سادات ازادي راډیو ته وویل د پامیر الوتکې له لوېدو وروسته د کندوز په هوایي ډګر بندیز لګول شوی، خو په تیر یو کال کې د کورنۍ پروازونه تر کېږي. ښاغلي سادات وویل د المان د 15 میلیونه ډالر په مرسته د 2 کیلومتر نورې رنوي کار روان دی او تمه ده په بشپړېدو یې راتلونکي کال بهرنی پروازونه هم پیل شي. او د کونړ امنیتی چارواکي وایي د چاپیدری په ولسوالۍ کې د یو هاوان په لګي دو سره 15 تنه ټپیان شوې دي. د کونړ امنی قومندان جنرال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د هاوان پرون شپه د وسلوال مخالفینو لخوا د چاپیدری ولسوالۍ په یو سیمه کې لګیدلې چې په نتیجه کې درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان شوې دي. خغلی سید خیل وویل پولیسو په متقابل ډزو کې یو وسلوال وژلې او بل یې ټپي کړی دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بیا هم خرغلی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر براک اوباما د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس په چین، ایران او روسیه کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه نوې انتقاد کړي. سوزن رایس چې په واشنگتن کې د بشري حقوقو لمړنۍ کلنۍ غونډه ته وینا کوله ویل چې په چین کې د دیموکراسي پلو فعالانو د بندیانولو یادونه وکړه او د چین او ویل چې د چین خلک په زیاتېدونکي ډول پټولنه کې د بیان د ازادي او د غونډو د جوړولو په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دي. رایس ویل د روسي چارواکي هم په منظم ډول هڅه کوي د مدني ټولنو د هغو فعالیتونو مخه ونیسي چې په هیواد کې د احساساتو په ضد غږ راپاڅوي. امریکایي چارواکي وایي واشنگتن غواړي هغه اسلامي سختدریز ډلې خي وپیژني چې د سوریې د حکومت پر ضد جنګیږي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارټن ډیمپسي پرون ونه ویل چې آیا متحده ایالاتو له دغو ډلو سره ګمان کوي له القاعده سره اړیکې لري کتلې دي، خو هغه وویل چې واشنگتن په دې اړه چې آیا دغه سنی ډلې یو معتدله او عامه تګلاره مخته وړي او که یوازې افراطي لار تعقیبوي څېړنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا هاف وویل امریکایي چارواکو چې د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې امکانات لټوي د سوریې د اپوزیسیون تر څنګ له اسلامي سختدریزو سره هم تماس نیولې دی، خو هغې وویل له ځینو ډلو لکه آل نصره سره چې تروریستي ډلې نومول شوي هیڅ تماس نه دی نیول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مولدووا ته ولاړ چې د پخوانی شوروي دغه په مخکینی جمهوریت د لویدیز په لوي اقداماتو ملاتړ وکړي. جان کیری د سلور ساعتونو لپاره د مولدووا مرکز چشینیو ته ورسره لدی لاړ چې مولدووا له ګرجستان سره یو ځای تیر اونۍ له اروپایي اتحادیې سره د نږدېګۍ اړیکو موافقه لاسلیک کړي. کیری په عین حال کې په اوکراین کې د وزیرانو په کانفرنس کې ګډون ونه کړ، ځکه چې دغه هیواد له روسیې سره د نږدې اړیکو د ساتنې په خاطر له بروسل سره د موافقه لاسلیک رد کړ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د پلازمینې کیف ښار د خپلواکۍ په چوک کې د اوکراین له اروپا په لو اعتراض کوونکو سره ولیدل. ګوی د وسترویلا د اعتراض کوونکو سربیره د اپوزیسیون له مشر او د بوکس له اتل ویتالی کلیچکیو سره هم وکتل. هغه ویل د حکومت د تیرې اونۍ د پریکړې سره چې اروپایي اتحادیې سره د نږدې همکاریو د موافقې له لاسلیک کولو ډډه کړي او پر ځای له خپل ګاونډ روسیې سره د اړیکو د پیاوړي کېدو هڅه کوي، د اروپا ور د اوکراین پر مخ خلاص دی. د حکومت دغه اقدام په اوکراین کې د 2024 میلادي نارنجین انقلاب راهیسی پراخ اعتراضونه راپارولی دي. د یو بل خبر لمخې د اوکراین دریو پخوانی ولسمشرانو په دغه هیواد کې د مظاهرو او اعتراضونو په ملاتړ کې اعلامی خبرې کړې دي. په اوکراین کې د اعتراضونه د دغه هیواد د حکومت د هغې پریکړې پر ضد پرېدلې دي چې پر اساس یې د اوکراین د حکومت له اروپایي اتحادیې سره د یو ځای کېدو پر سر د خبرو د درولو پریکړه کړې ده. د اوکراین پخوانی ولسمشرانو لیونید کوچما او ویکتور یوشینکو په ګډه خپل اعلامیه د یوشینکو د ګوند په ویبپاڼه کې خبرې کړې دي. په اعلامیه کې د کیف په لاریون کې د اعتراض کوونکو پر ضد د پولیسو له لوري زور زیاتی غندل شوی او پر حکومت غږ شوی چې د اوکراین د خلکو پر اروپایي لیوالتیا غور وکړي. درې ولسمشرانو په عین حال کې خبرداری ورکړی چې کړکیچ مخ پر زیاتېدو او ژورېدو ته نږدې دی او دوی ته داسې ښکاري چې پر حالاتو کنټرول له لاسه وځي. او د بوسنیا نه هتنه بخوانی سر پولیس د 1992 تر 1995 کلونو ترمنځ په دغه هیواد کې د جګړې په لړ کې د بشري ضد جنایتونو په شک ونیول شول. د بوسنیا سرنوالی پرون ویل په دغه نه هتنه شک کیږي چې د 1992 میلادي کال په می او دسمبر میاشتو کې د مسلمانانو او کروشیانو پر ضد د منظمو هڅو په لړ کې غیر سرب ملکیان وژلي، ربړولي، غیر قانوني بندیان کړي او یا یې شړلې دي. و مشکو کسان په کوتروواروس، یو په بیلیسیا او بل په تریبینی خارګي کې نیول شوي دي. د بوسنیا جګړه کې نږدې 1,00,000 تنه وژل شول، 2,000,000 بهر ته کډوال او یا په خپل ټاټوبي کې دننه بې ځای شول. دا مهم خبرونه.
لسفه ولستانه ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د ولسمشر ویان وی له امریکا سره امنیتي موافقه یوازې هغه وخت لاسلیک کیدی شي چې د افغانستان دوه اساسي شرطونه ومنل شي.
دسمه کیدلی شي د یو هیواد د دې سند سره یا د دې سند په اړه خپل شرایط ولري او مقابل طرف لوري یا مقابل طرف د شرایطو باندې سترګې پټي.
د امریکا د پاوز لوی درسیز وای د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکارۍ تړون پر لاسلیک کولو کې زنګ د امریکا د پاوز پر لوجستیکي چارو دومره اغیز نه لري، خو د افغان ځواکونو اعتماد ته به چې غواړي پوښي د امریکا پاوز پر راتلونکي کې ملاتړ کوي او کنه زیانمن کړي. د افغانانو لپاره د شفافیت او حساب ورکولو ائتلاف د افغانستان په بودیجه کې د احتیاط د کوډ د پیسو لګولو د څرنګوالي په اړه چې صلاحیت دی ولسمشر دی اندېښنه وښوده.
تقدیر زیاده تشویش ورده په دې خاطر باندې چې دا کوډ نهایت تر خپل سیاسي دی، څه رقم مصرفیږي، په کومو پروژو باندې مصرفیږي، د دې راپور هیڅ اصلا شته نه. صرف رئیس صاحب جمهور کولای شي چې هغه پروژې امضا کړي.
کابل د لومړي ځل لپاره د افغانستان او هندي محصولاتو د ګډ نندارتون کوربه دی.
زمونگا کمپنیان دوی سره کانټراکو کې دوی سره کینی دوی هغه نو وختونه چې دي چې ضرورت دی د افغانستان لپاره واغې نه ګټه واخلي.
د خبرونه په دوهمه مې کې 219 پروګرامونه لرو د انصاف په لړه کې او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی پروګرام کې د افغانستان د کرکټ د ورزش پر ودی او ستونزو د کرکټ بورډ له عمومي مشر شاهزاده مسعود سره غږیدلی یو.
خوشبختانه موږ په زیاتره ولایتونو کې خصوصا په شمال کې موږ میدانونه هم لرو، اکاډمیان هم لرو او کوشش مو هم ده چې د کابل په شان او د ننګرهار په شان دغه څه په خوست په قندهار او حتی په شمال کې هم دغه سیستم مونږ.
د افغانستان حکومت د ناتو د سرمنشي هغه وړاندیز رد کړ چې پر اساس ویل شوی چې د ولسمشر کرزي پر ځای د افغانستان د حکومت بل استازی له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د ولسمشر کرزي ویندوی ازادي راډیو ته وویل د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره افغانستان شرطونه لري. ایمل فیضي وویل ناتو او امریکایي چارواکي د افغان چارواکو سره د افغانستان پر شرطونو خبرې وکړي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د ولسمشر کرزي ویندوی وایي له امریکا سره د امنیتي موافقې د لاسلیک موضوع له اشخاصو سره نه بلکې د افغانستان له شرطونو سره اړه لري. ایمل فیضي وویل د افغانستان هیڅ چارواکی به تر هغو د امریکا له متحدو ایالاتونو سره امنیتي موافقه لاسلیک نه کړي چې د افغانستان اساسي غوښتنې منل شوې نه وي. فیضي وایي د افغانستان لپاره هغه شرطونه مهم دي چې مشورتي لوی جرګې هم پرې ټینګار کړی وو.
د دې سند د امضا کولو په خاطر باید د دواړو هیوادونو بشپړه او کامله موافقه موجوده، یعنی دواړه هیوادونه د دوو مستقلو او خود مختار او د ملي حاکمیت لرونکو هیوادونو په تارو باید دغه دواړه هیوادونه د دې سند پر سر موافقه ته ورسیږي. هلته به بیا دغه سند لاسلیک کیږي. داسې نه شي کېدلی چې د یو هیواد د دې سند سره یا د دې سند په اړه خپل شرایط ولري او مقابل لوری یا مقابل طرف دغه شرایط باندې په دغه شرایطو باندې سترګې پټې کړي او ووایي چې نه
د وړ چې د سرحد حکومت یو وزیر لاسلیک. د امنیتي موافقې د لاسلیک کول لپاره د افغانستان د ولسمشر یو شرط داري چې د امریکا متحده ایالاتونه دي فوراً له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبري پیل کړي. د کرزي بل شرط د افغانانو پر کورونو د امریکایي پوځیانو د حمله باندې ده. ایمل فیضي وویل تر څو چې دا غوښتنې منل شوې نه وي ولسمشر کرزي به هیڅ وزیر ته اجازه ورنکړي چې امنیتي موافقه لاسلیک کړي. پرون د ناتو سرمنشي وویل یوازې کرزی نه بلکې د افغانستان د حکومت هر استازی د امریکا له متحدو ایالاتونو سره امنیتي موافقه لاسلیک کولای شي. اندرس فوګ راسموسن وای ناتو له 2014 وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور د دوام لپاره قانوني چوکاټ غواړي.
وی نیډ ا فرم لیګل فریم ورک فور اور پرزنس in Afghanistan. So this is
موش په افغانستان کې د خپل حضور لپاره یو پیاوړی قانوني چوکاټ ته اړتیا لرو. په همدې دلیل موش پښکارو وویل چې لاسلیک ته اړتیا لرو. تر هر څه مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د دوړخیز امنیتی تړون لپاره لاسلیک ته ضرورت لرو او په بلګام کې د ځواکونو د وضعیت د موافقه لپاره لاسلیک وړو چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د حضور لپاره چوکاټ برابر کړي. د امنیتی موافقې له لاسلیک کولو د ولسمشر کرزي انکار په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې پرون چهارشنبه پایته ورسیده ډیر پام ځان ته وړاو. د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې وویل کېدای شي د ولسمشر کرزي پر ځای د افغانستان دفاع وزیر له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک کړي.
و امر دلته د افغانستان د ولسمشر ویان ویل امریکا سره امنیتي موافقه یوازې هغه وخت لاسلیک کیدی شي چې د افغانستان دوه اساسي شرطونه ومنل شي. ایمل فیضي د خبرو وروسته لدی وکړه چې د ناتو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر کرزي پر ځای د حکومت کوم بل وزیر یا جکپوړي چارواکی له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک کولای شي. ښاغلی فیضي په عین حال کې پر امنیتي موافقه له امریکا سره د خبرو بیا پیلولو ته د افغانستان د حکومت چمتووالی هم وښود. له ښاغلي فیضي سره اسمت څاروان مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا ولسمشر کرزی به د دغه امنیتي تړون د لاسلیک کېدو صلاحیت بل چارواکي ته ورکړي.
موږ په دې باور یو په افغانستان کې چې دغه تړون یا دغه موافقه لیک یو دوه اړخیزه موافقه لیک دی د امنیتي او دفاعي همکاریو د افغانستان او امریکې ترمنځ. دا نشي کېدلی چې یو طرف ته قضیه یعنی افغانستان لا هم د دې سند سره موافقه نه کړي او خپل شرایط کې نه یې پر ځای کړي او خپل شرایط لري. بل خوا چې امریکا د هغه په دې تاکید وکړي چې دوی غواړي چې د سند سره لاسلیک شي او که چېرته رئیس جمهور اجازه نه ورکړي د سند د لاسلیک کېدو نو دا سند کېدای شي چې وزیر سره د حکومت امضا شي. دا به سب خرمي او دا به باید هغه وخت سره شي کله چې په بشپړه توګه د افغانستان د حکومت موافقه موجوده وي. کوم شرایط چې جمهور رئیس حامد کرزي وړاندې کړي دي د سند لاسلیک کولو لپاره دا هغه شرایط یا غوښتنې دي چې جمهور رئیس حامد کرزي په لوی جرګه کې لوی جرګې ته وړاندې کړي او دا د لوی جرګې یا د افغانستان د تایید ور وګرځیدل او دغه شرایط او د غوښتنې د لوی جرګې په وړاندیزونو کې هم ځای پر ځای شوي دي او راغلي دي. نو اوس امریکا ته په کار ده چې دغه وړاندیزونو ته په کتو سره دغه غوښتنې ته په کتو سره عملي اقدامات وکړي، په دواړو مواردو کې هم د نظامي عملیاتو په بندولو کې د افغانانو پر کورونو باندې هم د سولې د پروسې د عملي پیل په اړه باید دوی لازم عملي اقدامات وکړي، چې موږ په دې باور یو چې په دواړو مواردو کې امریکا غوښتي یقینا چې دوی عملي اقدامات ترسره کولی شي. نو موږ امریکا ته غواړو چې د دې پر ځای چې د مختلفو مراجعو سره د مختلفو طریقو څخه پر افغانستان باندې فشارونه ورکړي، دوی باید د افغانستان سره مذاکرات ادامه ورکړي تر څو کوم زمانونه چې افغانستان دوی څه غواړي هغه برخې کې عملي اقدامات ترسره شي او په نتیجه کې دا سند لاسلیک شي.
د امریکا مختلف چارواکي په تیرو دوو ورځو کې پرله پسې وایي چې که د افغانستان حکومت د کال تر پایه پورې موافقه لاسلیک نه کړي نو نه یوازې دا چې ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستان ووځي، بلکې څه باندې 8 میلیارده ملکي او پوځي مرستې چې نړیواله ټولنې د افغانستان سره کوي هغه به هم له خطر سره مخامخ شي. آیا د افغانستان حکومت له دې درکه تشویش نه لري؟
موږ په دې باور یو چې دغه ټول مختلف فشارونه دي چې د مختلفو مراجعو څخه د مختلفو خواوو څخه د وطن تر حکومت او د وطن تر رئیس جمهور باندې واردېږي تر څو ژر تر ژره موږ دغه سند لاسلیک کړو او د نن په افغانستان کې دغه څه د بې باورۍ فضا رامنځته کړي او دغه یو فضا رامنځته کړي چې د وطن خلک د راتلونکي په اړه نارامه شي او د بې باورۍ فضا رامنځته شي او اندېښنې زیاتې شي تر څو دغه اندېښنې د اندېښنو زیاتېدل دا وطن ته حکومت باندې پرېښې مور باندې لازم فشار او لترسو دا څنګه چې تجربه لاسي کې موږ ته دی باور چې دا سند نه یوازې افغانستان ته بلکې د امریکا ته دی لاته هم ډیر مهم سند دی. په همدا شکل سره دا سند ناتو ته هم مهم دی کله چې دا سند لاسي کې ناتو به د سند لاسي کې دروسته نظامی حضور ته افغانستان کې هم دی او بل سند په چوکاټ کې دی او بل مختلف په چوکاټ کې د افغانستان سره ادامه ورکړي. نو دا سند ټول خو ته مهم دی، دا سند هم افغانستان ته مهم دی او هم امریکا ته مهم سند دی او هم ناتو سازمان ته مهم سند. نو لکه څنګه چې یو ډېر لوی پیشرفت وسره موږ کوي چې هغه دا وی چې د وطن خلکو دا سند تایید کړي دا سند ومني، دا یو ډېر ستر او مثبت پیشرفت مثبت بدلون دی چې رامنځته شوی دی. دې ته په کتو سره باید دا اطمینان اوس موجود وي چې دا سند د وطن خلک غواړي او د افغانستان خلک غواړي چې دا سند لاسلیک شي. دا د جرګې وړاندیزو دا سند تایید کړي، خو دې جرګې نور وړاندیزونه هم درلودل. دا کوم عدالت نشي کولای چې د جرګې یو وړاندیز مهم وګڼي چې په هغه اوسه سیوی دا سند لاسلیک شي او نور وړاندیزونه باندې بیا امریکا سترګې پټي.
د افغان ولسمشر ویان ایمل فایزی چې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي موافقې په اړه څرګندونه کولې، خغلی فایزی وایي تر هغه به دغه سند دغه موافقه لاسلیک نشي چې د افغانستان شرایط نوی منل شي. په عین حال کې ایمل فایزی پر امنیتي موافقې له امریکا سره د خبرو بیا پیلولو ته د افغانستان د حکومت چمتووالی وښود. د امریکا د پوځ یو لږ چارواکی وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکاري او تړون په لاسلیک کولو کې ځنډ د امریکا د پوځ پر لوجستیکي چارو دومره اغیز نه لري، خو د افغان ځواکونو اعتماد به چې غواړي پوه شي د امریکا پوځ پر راتلونکي ملاتړ کوي او کنه زیانمن کړي. د دې چارواکي په وینا دا کار به د افغانستان په جګړه کې شامل او د ائتلاف د یو شمېر غړو هیوادونو راتلونکي پلانونه هم لستون سره مخامخ کړي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا د پوز لور رتبه مشر وایي د امریکا پوز په دیاړه چې په افغانستان کې پاتې سی او کووزی یو سیاسي پریکړه ته په میاشتو انتظار کولای سي، خو په امنیتي تړون کې ځنډ به د افغان ځواکونو اعتماد او د ناتو پلانونو ته زیان ورسوي. د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارتن دیمسي پرون د څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاري د تړون پر سر لنجه په خپل حال پاتې ده. دغه تړون لمخې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکول کیږي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې سي. د ولسمشر باراک اوباما داري ویلی چې د امنیتی تړون باید د روان کال تر پای تر سیدو مخکې لاسلیک شي، خو افغان ولسمشر حمید کرزی لدې کار سره مخالفت کړی او ویلی دی تر هغه چې د افغانستان شرایط نوی منل سوی دغه تړون به لاسلیک نکړي. کرزی ویلی د سولې پروسه باید عملاً پیل شي او امریکایي ځواکونه باید د افغانانو پر کورونو حمله بند کړي، خو جنرال دیمسي په پینټاګون کې په یو خبري کانفرنس کې په دې ټینګار وکړ چې دغه تړون ته هم دا وسړتیا ده چې لاسلیک شي. د امریکا د پاوز لوی درستی زیاته کړه د امریکا د پاوز د لوجستیکي چارو لپاره د وخت له اساسي ستونزه نه ده، خو نور عوامل د اندېښنې وړ دي لکه یو شمېر متحدین د دې لپاره چې په راتلونکي کې ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي د خپلو هیوادونو د پارلمانونو منځوري ته اړتیا لري تر څو وکولای شي چې ژر خپل پلانونه جوړ کړي. دغه په وینا د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو کې ځنډ به دغه راز هغه اعتماد ته چې افغان امنیتي ځواکونه یې پر ځان لري زیان ورسیږي. افغان ځواکونه چې د وسلوالو طالبانو له سخت مقاومت سره مخامخ دي. جنرال دیمسي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دی د لوجستیکي چارو لپاره څومره وخت اړتیا لري چې د 2014 کال تر پای ته رسیدو مخکې له افغانستانه ځواکونه وباسي، وویل دا زموږ د چارو لپاره د محدودیت یو عامل نه دی او دا مسله شاید راتلونکي کال تر دوبی پورې زموږ پر چارو دومره اغیز ونه کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکا په اوس وخت کې په افغانستان کې 6400 عسكر لري چې دغه شمیره به د 2014 کال په لومړیو کې 4000 ته راکم شي. د امریکا د پاوز لوی درستیز یادونه وکړه چې د افغانستان په ماموریت کې د ناتو نور غړي وادونه هم شامل دي چې له دغه ماموریت سره د ځواکونو د مرستې په برخه کې خپل مقررات لري او دا غو پر اساس پریکړې کوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناتو په ماموریت کې پر امریکایي ځواکونو سربیره د نور متحدینو 20000 عسكر ونډه لري. دیم سی وویل همدا علت دی که امنیتي تړون ژر لاسلیک نسی موږ به د ائتلاف د کمزوریدو شاهد وسو او هم به په دې کار سره هغه اعتماد چې افغان ځواکونو پر خپل ځان پیدا کړی زیان ورسیږي، ځکه دوی غواړي پوسی چې آیا موږ به په خوا کې یو او کنه. د امریکا د پاوځ یو چارواکي د خپل نوم د نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امنیتي موافقې په لاسلیکولو کې ځان شایي هغه نړیوال ملاتړ ته زیان ورسوي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته چې د ناتو محارب ماموریت پای ته رسیږي د ناتو د پوځي حضور د دوام لپاره ډیر مهم دی. دغه چارواکي ویلي چې مسله یوازې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو یا دې هیواد د استولو نه ده، بلکې له افغانستان سره په مالی او امنیتي برخو کې د نړیوالې شبکې ملاتړ اساسي مسله ده چې باید دوام وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگه نیو کلو هم جنگ و جدا رست
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
په دې پروګرام کې چې نن په 3 بجو پیلېږي او تر 15 بجو دوام کوي، د غراز د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقې یا د امنیتي تړون پر مسلې خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ، له میلمنو او چارواکو پوښتنه وکړئ او همدارس د دغه تړون په اړه نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شئ. د افغانانو لپاره د شفافیت او حساب ورکولو ائتلاف د افغانستان په بودیجه کې د احتیاط د کوډ د پیسو د لګښت پر څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دې ائتلاف مسؤلین وایي د دې کوډ پیسې د جمهور رئیس لخوا لګول کیږي او مکلف نه دی چې په دې اړه حساب ورکړي. د دې ائتلاف چارواکو اندېښنه وښوده چې امکان لري په سیاسي چارو او انتخاباتي کمپاینونو کې هم له دغو پیسو څخه ګټه واخیستل شي. د افغانستان د 1993 لمریز کال د ملي بودیجې مسوده 13 ورځ مشرانو جرګې تایید کړه. د مالي وزارت چارواکي بیا وایي جمهوری ریاست د دې کوډونو له لارې د پیسو ورکړه او د هغوی لګښت د یو شفاف سیستم په اساس ترسره کیږي. تفسیر د خان محمد سین پر راپور کې
اکتا یاد افغانانو لپاره د شفافیت او حساب ورکولو ائتلاف د افغانستان له بودیجې څخه جمهور رئیس ته د 14% پیسو په ځانګړي کولو انتقاد وکړ. د دې ائتلاف مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دا پیسې هر کال د بودیجې د احتیاط کوټ للارې جمهور رئیس ته ورکول کیږي. د دوی په خبره د دې پیسو د لګښت واک یوازې جمهور رئیس لري او مکلفیت هم نه لري چې په اړه حساب ورکړي. د دې ائتلاف مشر حسین وردک وویل دا پیسې هر کال د ملي بودیجې له زیاتېدو سره زیاتیږي او امکان لري چې په سیاسي فعالیتونو او انتخاباتي کمپاینونو کې ورڅخه ګټه واخیستل شي.
د 1993 کال د پاره د احتیاطي کوچ د پاره تقریبا 14% په بودیجه ټاکل شوی ده. دا ډیر زیات تشویش ورده په دې خاطر باندې چې دا کوټ نهایت خپل سیاسي دی. څه رقم مصرفیږي، په کومو پروژو باندې مصرفیږي، د راپور هیڅ اصلا شته نه. صرف رئیس صاحب جمهور کولای شي چې هغه پروژې امضا کړي، اما دا چې دا به د چیش د پاره استعمالي کې څنګه کېږي د دې راپور نشته. زه فکر کوم چې اول باید په دې کې ډیر زیات کار وشي چې د مقدار باید کم شي، او بل دا هم باید په دې کې وضاحت ورکړي چې دا مصرف هم شو، په کومو پروژو باندې مصرف.
د دې ائتلاف چارواکو وویل د هیواد د راتلونکي لمریز کال عادي بودیجه سباندې 1440 او پراختیایي بودیجه 1.1 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې ده. دوی وایي له دې بودیجې څخه څه کم 600 میلیونه ډالر د احتیاط د کوډ له لارې جمهور رئیس ته ورکول کیږي. د یاد ائتلاف چارواکو وویل د مالی وزارت د عوایدو راټولولو ته هم منظم سیستم نه لري او ډېر ځله د ولایتونو عواید له مرکز څخه پټ پاتې کیږي. خو د مالی وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته وویل د هر کال په بودیجه کې مختلف کوډونه درج او پیسې په پام کې نیول کیږي. ده د شفافیت او حساب ورکولو د ائتلاف انتقادونه رد کړل او ویویل چې د ضرورت په وخت او عاجلو پیښو کې د دغو کوډونو له لارې جمهوري ریاست ته پیسې ورکول کیږي. د دا هم وویل جمهوري ریاست ته د احتیاط د کوډ له لارې د پیسو ورکړه په شفافه توګه ترسره کیږي.
کوډونه د مختلفو فعالیتونو لپاره وضع شوي دي او حساب شته دی، ځکه دلته یو سیستم موجود دی او پیسې له نه وځي نو دا خپل مراحل لري، هغه ټول مراحل یې بشپړ کیږي بیا پیسې له سیستم وځي. داسې هم کیدلی شي چې بعضې کوډونو کې پیسې هیڅ مصرف هم نشي. سیستم یې شفاف دی، د سیستم نه پیسې دا خپل قانونی مراحل لري او دا په داسې سادګۍ باندې دا پیسې له سیستم نشي وتلی لکه څنګه چې مطبوعاتو کې اورېدل کیږي.
ښاغلی جیلانی دا هم وویل چې ولایتونه د مرکز د لارښوونې سره سم چلند کوي او عواید هر ورځ په مستوفیتونو کې درج کیږي. د افغانستان د ملي بودیجې مسوده تیره ورځ مشرانو جرګې د یو لړ پروژو په ور زیاتولو سره تایید کړه. د دې جرګې اداري هیئت وایي یاد مسوده به ډیر ژر ولسی جرګې ته واستول شي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کابل څو ورځې وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو تولیداتو د یوه نندارتون کوربه دی او پرون هم د لومړي ځل لپاره د افغانستان او هندي محصولاتو ګډ نندارتون په دې ښار کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې افغان او هندي سوداګرو خپل تولیدات نندارې ته ایښي وو، ټینګار وشو چې که چیرې افغانستان هغه سوداګري سیسټمونه چې په هند کې طرحه او ازمویل شوي پلي کړي نو د دې هېواد سوداګرۍ به لا ډېره وده وکړي. نور حال له کابله د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
افغان او هندي سوداګر د هند او افغانستان د نوښتونو په نوم د غټ نندارتون د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره یو ښه ګام بولي. په دغه دوه ورځني نندارتون کې د کرنې، انرژي، ښوونې او روزنې، روغتیا او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د دوړو هیوادونو لخوا محصولات نندارې ته شودل سوي دي. په دې نندارتون کې افغان سوداګرو پر دې ډېر ټینګار وکړ چې بهرنۍ سوداګرو ته باید په هیواد کې د پانګونې زمینه برابر شي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی وایي دغه ډول نندارتونونه د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یو ښه چانس دی او باید افغان حکومت او سوداګر ورڅخه ډیره ګټه واخلي.
دا په خپل زمونږ د دوه لحاظ نه ډیر تاثیر چي یو دا چې خلکو ته خچ په افغانستان کې امنیت دی، الحمدلله کولای شي چې خلک خپل مارکیټ او د خپل تولیداتو لپاره یې مارکیټ پیدا کړي، نور بخښنه کې خپل همکاري وکړي. او دویم دا چې په خپل دغه پروسه نن چې د هند خوانه راغلي او دا سیستم ګورو دا هغه نوښتونه دي چې د افغانستان ته ډیر سخت ضرورت دي او د هرې کمپنۍ لکه د زراعت نه نیولې تر نورو ټکنالوژي یا نورو سیستمونو کې دوی دا نمایشګاه خپل جوړ کړي چې دوی سره زمونږ کمپنۍ دوی سره کانټراکټ کې دوی سره کېنی دوی هغه نوښتونه چې دي چې ضرورت دي د افغانستان لپاره هغه نه ګټه واخلي.
د افغانستان او هند نوښتونه په نوم په دغه ګډ نندارتون کې 19 هندي او 25 افغاني ارګانونو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړه. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر امر سینا له افغانستان سره د خپل همکاري ژمنه وکړه او ویل چې چیرې په هره تولیدي برخه کې نوښت پام وسی نو افغانستان به ښه اقتصادي راتلونکی ولري.
موږ ډاډه یو چې د پالیسیو په بیا بیا کتلو د ځوانانو په زیار او نوښتونو سره افغانستان یو ښه راتلونکی درلودلی شي. نوښتګرو حل لارو په تیره بیا د ځوانانو له لوري د هند په اقتصادي پیاوړتیا کې د پام وړ رول لوبولی دی. خو باید وایم چې دا یوازې د حکومتونو کار نه دی چې نوښتونو ته پام وکړي، بلکې هر ځوان، هر بزګر، هر ډاکټر او هر څوک کولی شي نوې سوداګري رامنځته کړي او په دې توګه نوې فکرونه کولی شي یو هیواد ته بریاوې راوړي.
د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې اندازه په 2019 کال کې 80 میلیونو ډالرو ته رسیده، خو په 2019 میلادي کال کې دا اندازه 280 میلیونو ډالرو ته پورته شوه. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې د زیاتېدو مهم لامل د پی ټی آی یا د ترجیحي سوداګرۍ تړون بلل کېږي چې په 2003 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو. ټاکل شوی دی چې د هند او افغانستان د نوښتونو په نوم دغسې ګډ نندارتونونه په نږدې راتلونکي کې په هرات، جلال آباد او مزار شریف کې هم جوړ شي.
هند لومړنی هیواد دی چې له افغانستان سره په 2011 میلادي کال کې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو موافقه لاسلیک کړه چې په امنیتي برخو کې همکاري هم پکې شامل دي. په پام کې ده چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د دسمبر په 14 هند ته سفر وکړي. په دې سفر کې به د افغانستان او هند مشران د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو په مقصد د هند د پوځي مرستو د راجلبولو په اړه هم خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د خپلو امنیتي ځواکونو د اړتیا وړ تجهیزاتو او وسایلو فهرست د هند حکومت ته سپارلی دی. او لسنیمی بجی دی مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، صفی الله ستانکزی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان حکومت له امریکا او ناتو وغوښتل چې پر افغانستان د فشار راوړلو پر ځای دی د افغانستان پر شرطونو له دې هیواد سره خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د ملي ډیموکراټیک انسټیټیوټ له مشرتابه پلاوی سره په خبرو کې چې پرون په کابل کې وشوي وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هیڅ چاته د مداخله اجازه ورنکړل شي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د چاپیدری په ولسوالۍ کې د یو هوان په لګیدو سره 15 تنه ټپیان شوي چې درې پولیس دي. امریکا ولسمشر براک اوباما د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس د چین، ایران او روسیې په هیوادونو کې د بشري حقوقو نسخه د سرغړونو په اړه نوې انتقاد کړی دی. د ایران رسمي خبري اژانس سرنا د راپور لمخې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځوکونو شپاړستنه د حکومت ضد ویپاڼو ته د موادو د ورکولو په تور نیولې دي. او امریکایي چارواکي وایي واشنگتن غواړي هغه اسلامي سخدري ډلې کې وپیژني چې د سوریې د حکومت پر ضد جنگيږي.
انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی ریشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بلی دي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د میدان وردګ د نرخ ولسوالۍ وسیدونکو محمد اکبر وایي چې د میدان خار په مرکزی روغتون کې ډاکټرانو یې لمیرمن سره د ماشوم زیږولو پر مهال بد چلند کړی دی.
څنګه مریض ولادي تکلیف درلوده او ساتونه موږ موټر نیولای و شبخانی ته مرسته او اوالته په میدان شهر جنیک ته مرسته او جنیک له خوا له طرفه د قبیلو د ځوان ډاکټرانو له خوا د مریض په وخت ولادت او خلکیږي کشکیږي او سره بعد راکیږي او حتی تر دې پورې یو خزه ډاکټر دلته ده په وخت یعنی کې وتوای چې تل د مال لپاره سوال وکړي زه اولاد نه لرم او بیا شکر پورې کا بیا یو شي نه چاته مې لیدل نه شکایت کړی پکې نه څه غاوري پکې نه او نه څه خبرې ته وګني چې وازنه دغه تلیفون مو تاسو وکړ چې مریض باندې سره کپدیاله ترفتار کیږي خدای نه خاطر په وخت کې لمنځه زی حياتي تباکیږي مخسر مخکیږي موږ دا غواړو چې دا مزور توجه وکړو خصوصا اوناس دا کې چې د ډاکټرانو د مریض هم خوري له توجه توقف کړی چې یو سړی متنسي د وسه د موټر منځل کې ال تخپل مریض په حالت د کوما کې یا په حالت د سخت حالت کې فکر لري یا د چې وخت زنانه چې په هغه سره تکلیف دی ولادت کې فکر لري د جنیک د مشاهده رسي حالت دی خام دي انساني برخورد اسلامي برخورد سره وسی
مونږ دغه ستونزه د میدان ښار د مرکزی روغتون له مشر ډاکټر فاروق وردک مخلص سره طرح کړه. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، یو کس د میدان ښار د نرخ ولسوالۍ نه مونږ ته زنګ والی و، هغوی ویلې چې میرمنه د نرخ ولسوالۍ نه راوستې د میدان وردک ښار روغتون یا ما کلینیک ته، هلته ده ویلې چې ښځې کله چې ولادت کوو دې سره د ولادت پر مهال یا د ماشوم زیږولو پر مهال ډېر بد وضعیت د نرسانو قابلو له خوا شوی دی، او دا یا تاوهل هم ده. که څه هم چې مونږ پخوا هم داسې ورته پیښه درلوده د ننګرهار د روغتون نه، خو مونږ غوښتل چې تاسو سره په دې اړه خبرې وکړو. تاسو په دې اړه څومره څه وایئ؟ دا مسله څومره تاییدوئ؟
زه خو اول دا وایم چې که داسې پیښه شوې وای که نه،
بله،
او د مریض او په یوازې ناراضه وای،
بله،
ما د دفتر فاصله د ولادي اتاقه په قدموی چې حساب کې سل قدمه نه راځي، نو دغه ورور د دې دپاره چې دا مشکل دفتن حل شوی وای که نه،
مونږ
یوه لازمه توصیه که چا دا کار کړی وای، زمه توصیه هم ورته کړې وای، کاتی دوې دقیقه به د خپل وخت ضای کړی و، ما ته به راغلی و چې په راتلونکي کې هم داسې کار چا نه وای کړی. ولې زه تاسو ته وایم چې زموږ په ګلاتي روغتون کې په هغه سوګالي اندازه خدمات ولس دپاره عرضه کېږي چې یعنی اکثریت ولس ډېر راضي دی، او هیڅ داسې وخت داسې ستونزه خو بیا د قابلې او د ډاکټر د خوانه به زه باوري نه یم چې داسې پېښه دې وشي چې هغه د یوه طرفه مریض وي او د بله طرفه د ښځینه ډاکټر یا قابلې یا ډاکټر د خوانه ناشایسته برخورد ورته.
دوی ډاکټر صاحب بخې یوه مسله دا وایي چې کله چې د دوی مېرمنې ماشوم زیږولو، نو په هماغه وخت ډاکټر یا هماغه مسؤول قابلې تېنه غوښتې دي، ورته یې ویلي دي چې زه اولاد نه لرم، ما ته دعا م وکړه. دا وایي چې ښځې مې البته د دې کار نه انکار کړی یا څنګه، یا به دعا ورته کړي، او په هغې وخت کې هم قابله یا ډاکټره پې په قار شوې ده او بد برخورد کړی. تاسو یې نظره دغه چلند، یعنی د طبابت اخلاق باید څنګه یې؟
اول خو زه دا چلند بالکل محکوموم، بالکل د ډاکټر دغه خو پرېږده چې حتی د عادي انسان په کچه هم دغسې برخوردونه نامناسب، بالکل محکوموم او سخت مخالف یم. او داسې جلسه به د موږ ونه وینه چې په دې کې زموږ برخورد د مریض او غیر مریض سړي سره په څه شایسته رقم سره باید وشي. او زه ډېر طرفدار د دې یم چې په مجموع کې ټول غواړو چې د افغانانو مشکل حل شي، یعنی باید موږ په یو سلوکو کې څه تغییرات کول. او بیا صحیح بحث خو داسې یو بحث دی که یو ناروغ راتي یو ډاکټر ته، هغه بې پروردګار عالم نه بل چا ته هېڅ امید نه وي، نو زه بالکل د دې مخالف یم.
او بیا مخصوصا بخښه ډاکټر صاحب، تاسو خبره هم قطع کوم، مخصوصا هغه کسان چې له لرې پرتو سیمو نه په مشکلاتو سره موټر نه لري، موټر نیسي، بیا خپل ناروغ مخصوصا هغه مېرمنې چې ناروغي هغوی بیا د کلینیک یا شفخانې ته راوړي. نو یو بله مسله هم ده چې ډاکټر صاحب، فکر کوم هغه کسان چې په ولایتونو کې په روغتونونو کې هغه ډاکټران یا طبي کارکوونکي چې بد چلند کوي، دغه کسان مجبوریږي چې خپل ناروغ مرکز کابل ته راوړي. او تاسو پوهیږي چې کابل کې نن سبا ډېر بیروبار دی او په روغتونونو ډېر مشکلات دي دلته، نو فکر کوم چې قدم په خپل سیمه ایزو روغتونونو کې یا ولایتونو کې د ډاکټرانو د تخصص د سطح په لوړوالي کې کوشش وشي، او همداراز د دوی چلند ښیي، نو دغه ناروغان به کابل ته هم نه راځي او دلته به هم ګڼه ګوڼه نه ډېریږي.
تاسو سره فلسفه موافق یم چې څومره ښه چلند وي، با کیفیت خدمات وي، خلک راضي وي، د مریضانو ناروغانو ستونزه به ګمالته په محل کې حل کېږي، او برعکس دو به د لویو ستونزو سره زموږ د غریب مخلوق مخامخ وي. ولې د حل لاره ډېره ساده او ډېره سلیسه ده.
بله بله، مهرباني.
خلک دغه حرکات اجرا کوي چې څه رقم د یوې ادارې د بدنامولو دپاره یو حرکت وکړي چې دا معمول دی په ټوله دنیا کې.
زه فکر نه کوم دا یو سیمه ایز کس و د محمد اکبر په نامه،
داسې کسان په سیمه کې هم شته دي، په بازارو کې په کریاتو کې هم شته دي. که دا موضوع وای پرواز دې چې دومره لرې تماس ونیسي مصرف وکړو، یو ځل به ما ته راغلی و بیا به د تاسو سره تماس نیولی و.
واقعا؟ او تاسو ژمنه څه ده په راتلونکي کې دغه کسانو سره به تاسو د کومې لارې برخورد وکړئ دغسې ډاکټرانو قبلو سره؟
زه په د پرنسیپ خپل کې په د خپل روزانه ژوندانه کې د دغسې برخوردونو دا که صحیح بحث کې وي که په نورو بحثو کې وي سخت یې مخالف یم، او د دې په مقابل کې په هر څه مقابل کې تحمل لرم، ولې د داسې رش برخورد مقابل کې هېڅ تحمل نه لرم. د ما به
انشاءالله تعهد داری که وریس جناب نور هم آگاهی آما پروگرامون مشتقیتی و در اکستوان و سر با ده خیر و یه پا الوان موگ نورم خبر پیامون قوی که و ولی پا کار داده که در وریسون و سر هم کار وشی آگاهی آما پروگرامون پورت یولشی که چرو دوی هم پا ده قانیشی کلا کلا پا ده تقاضا ده و مراجع کهون که دیر الولای پا داکتر بانده دیر تراکم ده ناروغان وی ازدهام ده ناروغان و زیاد وی
کتم جو بخی دکتر سه بو بخی در رادیو می تاسو خپل رادیو د آزادی رادیو د خلکو رادیو د خلکو د غږ رادیو ده ولی بیا د دې ترڅنګ چې دا خبره تاسو ته ورسیده تاسو نور خدمات څنګه دي دوی شکایت کول ویل مونږ مثلا دوا په خپل اخلو د باندې نه ده روختون بهر د دوا خدمات هم څنګه دي تاسو هلته شفخانه کې دوا لري
حکومت دوا چې اساسي دوا یعنی په طبي لحاظ موږ اسنشل درګ وایو
بله
در اسنشل درگ که در وزارت ستامه پالیسی که شامل ده اغا با خام خا پروفتون که موجود روی در روختون در خانه بارکول کری یو مقدار دست دواغانی دی کلا کلا چه اغا در اسنشل دوانه پورت دوا مریض تا ضرورت پیدا کری ممکن در بازار نیم وقت در یوه خبره ده دوام اساسی ستون در تا چه ده اساسی ستون زده ده چه در کم منابع چه زمون ولایت ها پا واپ ورکولکی اغا ده سیویستو ده وگری زواپ پا مقابل که ورکولکی یعنی در منابع پر کپیتا مختصابی
بله.
حال دا چه اغا ریختین های نفوس چه کم ده زمون ولایت که ده 1,000,000 پشاوخوا که ده
او تاسته ده چونه مقدار در کولکی؟
بله
او تاسته چونه اندازه؟
در کولکی ده شپاگ و لکو نفر پشاوخوا که را کولکی ده هم یوستون زده چه موگ ده مقام ده وزارت سرم شریکه کرده و مقام ده وزارت پارلمان سرم شریکه کرده موضوع تیر کال ده موگ ده مانگه ورکشاپ و او ده ستون ده فکسریت ولایاتو پیزشت
او دکتر سب تاسته یوازه ده میدان خر ده ولایت نه ناروغان رازی یا نور ولایتونو نمی تاس خدمات څنګه دی ده غخپل ده میدان خر ولسوالی و مریضان تا تاسو رسیدگی کوله شی کنه
ده موگ تا خوب یو در غیمو رختون چه ده ده سرک پا سر رختون ده
بله
زموگ ده ولایه ده تاقه و رسواله چه نجده پرتی دی دوگو اکثریت لکنرخ خود مرکز میدانشار او جلیز ده دو طول ناروغان دلتا راتی ولی کلا کلا کمه پیخه که ده سرک سر لکنسیدن لکنور واقعات ترافیکی پیخه
عجل واقعات
ده اکثریت ولایات و اغا هم دلتا مریضانی هم راتی او اغا تم لازم خدمات ارزکی و پلازم وقتی
او بله
دیره
میربانی دکتر سیب خوده دیو که چه دشپی و دوراز تاسو داغ دکتران او خپلا روختیهی پرسونال کنترول کهی پا دیله چه داغ کس یا آغا کسان چه مشکل لری تاسو سر واقعا نزدیم تر حکی چه تاسو داغوی مشکل حل کهی
میربانی داغ مسائل لگ دختیف گرشی چه وار وستاس تشوف را اولی
بلکل
انشالا دیر مسئول زبا تاسی تا دیر ترانسپورت سولیت پخپر موتر که بم را اولم پخپر موتر که بخوردم دست دا پا در ناگهانی را بشو زبا نوم در سر تاس بده ناروغ و حالتم و گره
اتمن اتمن انشالله اتمن دکتر سه والی نه
من هج دورور نیستی و هیل اگر دکر زن خبری در تشتادی چه پقتی یو چوک ویم درست پده اثبات کار کو کنوی دای ولایتی رفتون در کابل نه تا چون هلتا تراکم در گغه بیشه زیاده در کابل ناروغان در مو ولایتی رفتون ترازی
بله بله حتما من با حدس و کچام در محمد اکبر سر یو زی تاس رفتون تا در شو حتما در بشو در خیر و میربانی دکتر سب دیر میربانی و رازم پخیر کور و دان جوانده از خدای پامان خدای پامان تاسو هم کابل شیخ پلیستون زی لمون سر شریک کری زمون در تیلیفون شمیره ده 0-202-202-202
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ د حقیقت صدای پروگرام ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلی کوم په دې پروگرام کې د کرکټ بورډ عمومي مشر او د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شهزاده مسعود زموږ میلمه دی. له ښاغلي مسعود سره په دې پروګرام کې د کرکټ بورډ په اړوند مسائلو
او په دې برخه کې د ځینو ستونزو په اړه خبرې وکړو. مسعود صاحب ډیره مننه چې موږ د خبرونه میلمانه شوي.
کور مو ودان.
خوشاله اوسئ. مسعود صاحب، لکه نن چې تاسو د کرکټ بورډ د عمومي مشر په توګه ټاکل شوی یې، تاسو څه هم دا کارونه کړی د کرکټ د لوبډل لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه د مخه زه باید دا ووایم چې الحمدلله د نور کلو پر تله باندې اوس زموږ د کرکټ بورډ اداره هم ظرفیت ډیر لوړ شوی ده، او اداره مو د پخوا په نسبت مدوس ډیره ښه شوې ده. دوم دا چې موږ د سا کال د شروع نه تر پایه پورې د کرکټ څومره لوبې چې د موږ لوبډلې کړې دي، چې البته یو خو د دوی خپل استعداد او بل د ادارې ظرفیت چې دوی لپاره ښه سهولتونه برابر کړي دي، موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې. تر دغه دم هم چې زه درسره خبرې کوم، موږ په بورډ کې نه په وخت کې،
له دې وړاندې ظرفیتونه د کرکټ بورډ کم وو.
په اداره کې نیمګړتیاوې وې بدون شک، اوس هغه نیمګړتیاوې په اداره کې نشته ده. په ټیم کې پخوا یا به دقت نه کار ډېر اخیستل کم، اما اوس په سلو کې سل درته ویلی شم چې د ټیم په انتخاب کې ډېر دقت کار اخیستل کېږي. یو خاص سلیکشن کمیټه مو ورته ټاکلې ده چې په دې باندې ښه غور کوي او ښه انتخاب وکړي، چې یوه وجه هم دغه ده چې دوی دومره لاسته راوړنې درلودلې د ښه انتخاب خبره.
بله، مسعود صاحب، د کرکټ بورډ د کارکونکو یا د کرکټ د مینوالو یو انتقاد او چې په افغانستان کې د دوی لپاره مناسب ځای نشته تر څو دوی پکې لوبي وکړي. اوس څنګه په څو ولایتو کې تاسو معیاري میدانونه د کرکټ جوړ کړي او په څو ولایتو کې پلان لري چې جوړ کړي؟
خاکه څو کلو مخکې ته نظر وکړو، اوس ورسره نظر وکړو. د خدای فضل ده اوس موږ استډیوم هم لرو، میدانونه هم لرو، چې زه به ښه بلګه د کابل نړیوال سټډیوم درته یاد کړم، د ننګرهار نړیوال سټډیوم به درته یاد کړم. داسې په مختلفو ولایتو کې میدانونه دي،
اما اوس له کرکټ سره مینه ډیره پیدا شوې. فکر نه کوم چې د ننګرهار او کابل میدانونه به کافي وي. نور ولایتو لپاره، مثلا خوست لپاره، کندهار لپاره، تاسو څه پلانونه لرئ؟
بالکل، بل شک موږ سکه له هم دغه پروګرام درلوده، خو چې متاسفانه د ځینې ستونزو په وجه باندې هغه پاتې سه. په راتلونکي کال کې موږ د کندهار او د خوست لپاره خاص پلان لرو، چې هلته هم سټډیومونه ولرو. خو خوشبختانه موږ په زیاتره ولایتونو کې، خصوصا په شمال کې، موږ میدانونه هم لرو، اکاډمیان هم لرو، او کوشش مو هم داده چې د کابل په شان او د ننګرهار په شان دغس په خوست، په قندهار او حتی په شمال کې هم دغه سیستم مونږ.
جناب مسعود صاحب، داسې انتقادونه موجود دي چې د کرکټ بورډ په اداره کې له کارکونکو سره سلیقوي برخورد کیږي، او لکه نه چې تاسو او تاسو جرایوي مشر دې پوسټ راغلي، د دې ادارې شاوخوا 50 کارکونکو له وظیفې څخه لري شوی دي، تاسو په دې اړه څه وایي؟
50 کس خو باندې لري شوی، کله چې څلور پنځه کسان لري شوی چې هغه هم د ادارې د لزمدید په اساس باندې لري شوی دي. اداره ملکه چې مخکې ما درته ویل، د پخوانه اوس ډېره ښه شوې ده. اوس هر څوک چې هر پوست ته راځي د آزاد رقابت لارې نه راځي. یعنی زه به ښه بلګه درته یاده کړم، اول د موږ خپله اجرایوي رئیس د آزاد رقابت لارې نه منځته راغلی ده، چې ډېر تکړه، ډېر پیاوړی او د کرکټ ښه تجربه لري، او په منیجمنټ کې ماسټري لري. زه فکر کوم چې د 50 کسانو خبره به حقیقت مون لري، څلور پنځه کسان هم چې تللي دي هغه هم د ادارې د لزمدید په اساس باندې.
اما دوی داسې انتقادونه لري جناب مسعود صاحب چې دوی د شخصي خصومت له مخې له دندې لرې شوي؟
په هیڅ وجه باندې نه. په یوازنۍ اداره چې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دغه د کرکټ بورډ اداره ده، چې په هغه کې شخصي مسایل خصومتونه دا اصلا هیڅ وجود نه لري. دوی چې لري شوي دي فقط د ادارې د لزمدید په اساس لري شوي دي، او دوی په ځای باندې چې کوم کسان راغلي دي هغه د آزاد رقابت په اساس باندې راغلي دي، او هغه پوستونه نیولي دي.
تاسو له اتصالات کمپنۍ سره هم قرارداد لري، هغوی تاسو ته هر کال کلنۍ مرستې درکوي، که په دې اړه لږ وضاحت ورکړئ، د هغوی کلنۍ مرستې له تاسو سره څومره دي؟
چون دا قرارداد په 2011 کې و، که په 2012 کې شوی و د ادارې د کرکټ بورډ سره، چې په هغه وخت کې د کرکټ بورډ چیرمن ښاغلی زخلوال صاحب و، او دانش صاحب د کرکټ بورډ سی او. دا قرارداد هغوی سره شوی و، او دا قرارداد درې کالو دپاره و. او په هغې قرارداد کې هم چې لږ څه یو ستونزه پیدا شوه، چې زه باید یاده کړم چې د اورېدونکو ذهنیت په هغې باندې خلاص، په هغې قرارداد کې د یوې پټې انډور اکاډمي یادونه شوې چې دا باید جوړ شي. چې متاسفانه انډور اکاډمي یا پټه سرپټه اکاډمي په هغه وخت کې جوړه نه شوه، ځکه د موسم چون ژمی راغی، موسم د دغه نه و چې هغه اکاډمي په هغه وخت کې جوړه شي، او هغه پیسې هم په یو بل ځای باندې مصرف شوی. یعنی په دې معنی
جناب مسعود، زما پوښتنه هم همدې برخې ته راتلله. اتصالات کرکټ بورډ ته $3,00,000 ورکړي وو تر څو په کابل کې د زیبای اندام یو کلب جوړ کړي. اوس داسې ویل کېږي چې دغه $3,00,000 ونه لګول شو او د کرکټ بورډ د کارکونکو یا د چارواکو شخصي جيبونو ته ولاړې. اتصالات هم په دې برخه کې تاسو ته څو ځلې مکتوبونه لیکل کرکټ بورډ ته، په دې برخه کې تاسو ځواب څه دی؟
خیر، دا خو به زه په اطمینان سره درته ویل شم چې دا پیسې به د چا جیب ته نه تللې، سره دې چې په هغه وخت کې نور چارواکي وو. خو بیا هم زه یقین لرم چې دا پیسې شخصي جیب ته نه تللې، اما په هغه ځای باندې نه دي مصرف شوي چې هغه کوم دوی پلان ورکړل،
لکه
انډور اکاډمي یعنی پټ اکاډمي به جوړ شي او جمنازیم جوړ شي. دا پیسې په نورو برخو د کرکټ کې لګول شوي دي، اما آیف مایل شوي نه دي. خوشبختانه خوشبختانه دا اوس و چې زه تاسو سره خبرې کوم، موږ دا پلان جوړ کړ او په سرپټ اکاډمي باندې دا اوس په ډېر شدت سره کار روان ده، او ان شاء الله تعالی دا به هم جوړ شي. هغه پیسې په اطمینان سره درته ویل شم چې خور دوبور نه.
جناب مسعود صاحب، دا سی ویل کیږي چې له دې وروسته اتصالات هم له تاسو سره له کرکټ بورډ سره مرسته کوي، کومې کړي تاسو تاییدوي؟
خیر، په هغه اندازه باندې نه دي، اما دومره درته ویل شم چې اتصالات په موږ باندې بيخي د مرسته کمې هم کی د کرکټ بورډ اداره دومره فعال اداره ده، یا مارکیټینګ دومره فعال ده چې موږ کولای شو چې د بل چا سره هم دا قرارداد وکړو. خو موږ دا ترجیح ورکړې ده چې موږ د اتصالات سره باید اوسو. کرکټ اوس په هغه مرحله کې نه ده، کرکټ ته هر کمپنیز رخه کی چې سپانسر یې کی، کومه کونه لږ څه کم شوي دي، اما په هغه اندازه باندې هم نه لکه څومره چې خلک وایي.
بله، یو بل انتقاد دا دی چې کله په بهر کې د کرکټ ملي لوبډلې د لوبو لپاره ځي بهر ته، هلته په فری ټیکټونو باندې یا په وړیا ټیکټونو باندې د کرکټ بورډ د کارکونکو د کورنۍ غړي هم ورسره ځي.
دغه مسله زه فکر کوم چې د 2012 کال مسله ده، چې په هغه وخت کې موږ د پاکستان سره یو ورځنی وانډ انټرنیشنل میچ درلود، او موږ ته کامیار هوایي شرکت چې همیشه دا کومه کړی ده اوس هم کې موږ ته 50 فری ټیکټ راکړه، یعنی مجانی. موږ دې ته ترجیح ورکړه چې تر بل هر چانه باید موږ د کرکټ بورډ د ادارې کسان زیات لاړ شي، ځکه چې دوی د کرکټ په خدمت کې دي. نو په هغه وخت کې داسې یو کار شوي، هغه په دې معنی باندې نه ده چې دا د کرکټ بورډ د بودیجې نه تللي دي، یا د کرکټ بورډ بودیجه په بې ځایه په شخصي فامیلو باندې مصرف شوې ده. هغه مجانی ټیکټ وو، هغه د دوی حق وو. ډېر اتنوال د موږ لاړل په خپلو شخصي ټیکټونو باندې، لاړل ځنې په مجانی ټیکټونو باندې لاړل چې تر څو خپل ټیم تشویق کړي.
مسعود صاحب، تاسو د بودیجې مسله یاد کړه، حکومت څومره دا مهال د کرکټ بورډ بودیجې ته پاملرنه کوي؟ ځکه چې کرکټ بورډ په دې تیرو څو کلو کې افغانستان لپاره ډېرې بریاوې راوړې او د افغانستان بیرغ په نړۍ کې ورپاو. حکومت څنګه د بودیجې له لحاظ څومره توجه کوي کرکټ بورډ؟
په ټول د درو کالو کې چې کومه انکشافي بودیجه د موږ د کرکټ بورډ لپاره د دولت خوانه راکول کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دا کافي ده، ځکه چې موږ تر بل هر وخت نه اوس خپل داخلي کرکټ ته ډیره وده ورکوو چې میدانونه ولرو، اکاډمیانې ولرو.
کولی شئ دقیقا ووایئ چې تاسو ته د کال د حکومت له خوانه څومره بودیجه درکول کیږي؟
$1,000,000 راکول کیږي، چې زه دا کافي نه بولم. او زه امیدواره یم چې راتلونکي کالونه د موږ کرکټ به هم ظرفیت به نور هم لوړیږي، یعنی لاسته راوړنې به زیاتی او د دولت توجه به هم ورته زیاتیږي، دا بودیجه به ور اضافه کوي. دا بودیجه کافي بودیجه نه ده، موږ په دې باندې اکتفا نه کوو چې دغه $1,000,000 کافي ده، باید تر دې هم ډیره زیاته شي.
بله، کرکټ بورډ سره لدې چې لکه څنګه چې مخکې یادونه وشول، افغانستان لپاره بریاوې ډیرې راوړي، اما لوبغاړي وایي چې دوی له پوره امتیازاتو یا کافي امتیازاتو څخه برخمن نه دي.
کرکټ د څو کالو مخکې سره اوس په نسبت باندې پرتله کو، نور په هغه وخت کې تاسو فکر وکړئ چې یو د کرکټ یو لوبغاړی د ورځې 10,000 افغانۍ اسریه درلودله، اما په اوس شرایطو کې چې زه تاسو سره خبره کوم، په کافي اندازه باندې د موږ لوبغاړي معاش لري. د دوی لپاره چې کوم تمریناتي کمپونه په داخله او خارج کې جوړیږي، ټول سہولتونه برخمن دي، یعنی دغه سہولتونه ټول د اداره د کرکټ بورډ ورته برابري. زه فکر کوم چې په دغه عرصه کې به کرکټ بورډ اداره هیڅ نو نیمګړتیا به نه لري، یعنی هغه څه دوی مشکلات چې دي ټول مشکلات ته رسیدګي کړی ده تر بل هر وخت نه.
کله چې موږ تاسو په بهر کې د فوټبال یا د کرکټ د لوبغاړو ماشونه ګورو، هغه ډیر لوړ دي. افغانان خو هیڅکله هم له هغوی سره نشو پرتله کولای، افغان کرکټ لوبډله. اما اوس هم د دوی میاشتنۍ تنخوا څومره ده د کرکټ بورډ د ملي لوبډلې؟
خیر، دا چون په څو کټګورۍ باندې دي، ټول په مساوي په یو رقم سره ماش نه لري، اما دومره د طویل شم چې نظر نور لوبغاړو ته یا نور ورزشي لوبغاړو ته چې په افغانستان کې کوم ورزشي ورزش مرواج دي، د ټولو په نسبت باندې د کرکټ بورډ اداره خپلو لوبغاړو ته کافی اندازه باندې معاش ورکړي.
یعنی هدا اقل او هدا اکثر نه دی معلوم؟
معلوم ده صاحب، ما ته چې په درې کټګوري کې دي، اے بی سی، د اے بی ډیری، د بی بی بیا کمې، د سی بی بیا بخی غی. نور معاشات فوق العاده خدي نسبت نور غته، اما که د نور دنیا په پرتله باندې موږ مقایسه کو، د خطبي خبره ده چې هغوی هر یو کروڑ پتی ده، میلیون پتی ده. دوی هم که مهنت وکړي، خواري وکړي، او هغه مقام ته ځان ورسي لکه څنګه چې نور پیشرفته ملکونه رسولی ده. زه فکر کوم چې پاینده کې دوی ژوند هم دغسي، اما د پخوا په نسبت باندې اوس ژوند ډېر ښه ده.
بله جناب مسعود صاحب، د وروستیو څو میاشتو کې د کرکټ ملي لوبډلې ته د ځوانانو له لوبډلې څخه یا د نولس کلنو له لوبډلې څخه ځینې څیرې ورغلي دي. د دوی په انتخاب کې څومره دقت کیږي تر څو خدای مکړه داسې نه شي چې ځینې مهمې لوبې د افغانستان په زیان تمام شي، افغانستان بایلي؟
طبیعي خبره ده چې اول خو تاسو فکر وکړئ چې ما مخکې درته ویل چې د کال د شروع نه تر اوسه پورې دوی ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې. بعض اوقات موږ سلیکشن کمیټې نوی ځوانانو ته هم وخت ورکړی چې په ټیم کې برخه واخلي او ښه ځلېدلي هم دي. طبیعي خبره ده چې موږ به په ځوانانو باندې ښه سرمایه ګذاري کوو، ټول عمر خو به دا ملي ټیم نه وي. نور موږ ځوانانو ته هم چې چانس ورکړی ده ښه ځلېدلي دي، په آینده کې به یې هم ورته ورکوو، نور به هم زیات کار پرې کوو چې تر څو په آینده کې دغې ملي ټیم ځای دغه ځوانان ونیي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د نړیوال جام سیالیو ته هم لاره پیدا کړې، همداشان د 2014 کال لوبه ته هم لاره پیدا کړې شلوریزو ته. دوی ضرورت لري چې په دې وخت کې پوره چمتووالی ونیسي تر څو دغه دواړه لوبه کې برای ترلاسه کړي. اوس د دوی چمتووالی څنګه روان دی؟
زه خو اول خپل ټول هیوادوالو ته دوی په دغه کامیابی باندې چې دوی 2015 نړیوال جام ته د اولین ځل لپاره 500 لوبه ته لاره پیدا کړله مبارکي وایم. دا یو ډیره غټه لاسته راوړنه ده کرکټ په تاریخ کې. د تر څنګه خوشبختانه چې د موږ ټیم وکول شي 2014 شل اوریز ته دریم ځل لپاره لاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په دغه بریا سره د هغې ورځې نه دوی ته خاص پلانونه جوړ کړي دي چې تر 2015 کال پورې په دوی باندې څنګه تمرینات په داخل کې وکړي، په خارج کې وکړي، څنګه نړیوالو هیوادو سره د مسابقو زمینه ورته برابره کړي. تاسو پوهیږئ چې د استرالیا آب او هوا یا هغه پیچونې فرق دي د اسیا هیوادونو سره. دا ټول شان په نظر کې نیولې دي او زه امیدواره یم چې دوی هم دا درک وکړي چې دوی مسؤلیت دوه چنده سره د ډېر قوي قوي ټیمونو سره به دوی مخامخ کیږي. د نورو کلو په پرتله دا ځل باید دوی په نړیوالو لوبو کې ښه وځلېږي.
بله، په دې هیله چې د کرکټ ملي لوبډله په دې لوبو کې هم افغانستان ته بریا راوړي. مسعود صاحب، ورورو د خبرونې د پای شی بوته ورسېدل، فقط په وروستیو کې څه وایي اوریدونکو ته؟ څه نوي پلانونه لري تر څو کرکټ بورډ نور هم وغوړېږي او د کرکټ ملي لوبډله نور هم وځلېږي؟ څه دي ستاسو نوي پلانونه؟
دغه ټول سره چې موږ دغه کارونه کړی دي، زما په اند باندې به موږ اولویت داخلي کرکټ ته ډیر زیات ورکوو چې داخلي کرکټ مو ډیر زیات روش پیدا کړي، اداره به نور هم پیاوړي کوو او خپل ملي ټیم یا د نسکلونو ټیم باندې به لا زیات خواري کوو، لا زیات مهنت به پرې کوو چې تر څو په راتلونکي نړیوالو لوبو کې دوی ښه لاسته راوړنې ولري.
ډیره ډیره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د کرکټ بورډ له عمومي مشر شهزاده مسعود صاحب څخه ډیره مننه.
کور مو ودان.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
جانوے ہو یا نا آ ندیرہ ټول ورکی و یا لا انا سمشکار دی وای وای نو زم سمور د ګور وای وای باب لا لا الا لکستوره و یا لا لکستوره شایسته دی وای وای